کافی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادۍ رادیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ټاکل شوې ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ برخلیک ټاکونکې خبرې پیل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دی چې غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. او چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم دا تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو، سیاسي توافق او بلاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اګست پر دوهمه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو داسې نشي ښودلی چې یو توافق ته رسېدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. د همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې د دې هېواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ډېری افغانان ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له طالبانو سره د یوه حکومت په جوړېدو کې کمزوري شي، ځکه دا هغه ډله ده چې غواړي منتخب حکومت په یوه اسلامي امارت بیا بدل کړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د خبر امریکایي خبري سرچینو د یو شمېر رسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې امریکایي رسنیو د یو شمېر سرچینو په وینا ویلي دي چې واشنگټن دې ته چمتو دی چې د دې په بدل کې چې افغانستان د خپلو پوځیانو یوه لویه برخه وباسي، چې طالبان له کابل سره د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخامخ خبرو ژمنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این تلویزیون د سرچینو په حواله وایي چې که طالبان د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنیدلو بهیر بند سوی دی. د دې وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته ویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. د افغان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% وګړو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یو راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شوی و وویل چې نږدې 40% افغانان کافي خواړه نه لري. چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون وویل چې چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون په لغوه کېدو خوښي نه دی او پیکینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو تړون INF په 1980 کال کې د امریکا د هغه مهال ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد ولسمشر میخائیل ګورباچوف لاسلیک کړی و چې پرون واشنگتن په رسمي ډول له دې تړونه بهر سو. د سږکال په لومړیو کې امریکا او ناټو پر روسیې د نوي کروز توغندیو د ځای پر ځای کولو تور پورې کړ. مسکو دغه تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی دې ته لیواله دی چې له روسیې سره یو نوی تړون لاسلیک کړي او چین پکښې داخل کړي او په دې تړون کې به هر ډول می وسلی راکمه کړی. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګازو د خپرېدو له امله بې ځایه سوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو غلو د طبیعي ګازو یوه نلیکه څو ځایه قطع کړې وه. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک یې د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلې او په موقتي استوګنځایونو کې یې ځای پر ځای کړی دي. دا تخریب سوی نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالیږي او په مکسیکو کې د تیلو او ګازو د انتقال مرکزی نلیکه ده. دا څنګه کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره د نلیکه تخریب کړي او قطع کړي ده. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو مغږ له ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د قطر پلازمینه دوها نن د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو خبرو کوربه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي.
نشانه های بسیار خوبی را میبینین که این نشست نویدهنده
دا د سولې د عالي شورا د مرستیال ویاند اسدالله ظاهری دی چې دا دوهی دا خبرو پاړه په ریپورت کې به بشپړې څرګندونه واوري. دا هلمند امنی کمانډان وایي څلور کسانې د نفوذي بریدونو په تور نیولې دي.
څلور نفری کم ګروپ چې وو نفوذي د دوی هدف وو چې ځان پولیسو ته داخل کړي.
دا سمونمل احسام الدین هل سره مرکه لرو او همدارنګه به په یو ریپورت کې تاسو په اوروزګان کې له هغه د عوام خبر کوچی وایي د پوهنې په برخه کې په یو شمېر نړیوالو مؤسسو کې فساد موجود دی. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د سنتوس مغغلا ساده راډیو ناوړی د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو غونډې کوربه ده. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکو وایي چې د پړاو خبرې به اوربند او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابر کړي. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
سلام وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویاند اسدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شفق صاحب متاسفانه چې موږ سره د ظاهری غږ نشته.
نشانه های بسیار خوبی را میبینین. نشانه های بسیار خوبی را میبینین که این نشست نویدهنده صلح و
دای وای خینه خې وینو. دا غونډه د اوربند او سولې په لور زیره ورکون کې ده. مونږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې په عملی او ملموسي پریکړې وشي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په رسیدو غوښتونکي دي. هغه خپله دا خبره تېره ورځ د ټویټر له لارې بیا تکرار کړې ده. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش له معلومېدو سره حاضر دي چې افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبري وکړي، خو ټینګار کړی چې افغان حکومت به هم د یو سیاسي جهت په توګه دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخت د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. دی وایي د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعدوي چې په ډنمارک او اویا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به هم پکې ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکراتو ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي. د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پریکولو. زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. بله انصر،
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق له تاسو نه. په روانو خبرونو کې به دوستانو ته وایو چې موږ به د قطر د خبرو روان بهیر تر هغه ځایه چې ممکن وي او خبرې رسنیو ته راوتلی شي له نږدې څارو، او اوریدونکي به په دې خبرو کې له هر ډول نوي پرمختګ نه خبر ساتو. له تاسو مننه کوو شفق صاحب. کور مو ودان دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند امنی کمانډان سمنول احسان الدین هلمند ازادي راډیو ته ویل دغه څلور کسانې تازه د پولیسو وبخی. د هلمند امنی کمانډان سمنول احسان الدین هلمند وایي چې څلور کسانې د نفوذي بریدونو په تور نیولې. د په وینا دغه څلور کسانو تازه د پولیسو دنده پیل کړې و او غوښتلې مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ سي او هلته په خپل په داخل کې د پولیسو پوستې ته سقوط ورکړي. د امنیت کمانډان ویل نه پوهیږي چې دغه کسان چا ګمارلې و، خو تر دې وړاندې دغه ډول بریدونه هغه کسانو کړي چې طالبانو سره اړیکې لري. د هلمند د امنیت کمانډان وایي د نور معلوماتو لپاره نیول شوي کسان تر تحقیق او پلټنو لاندې دي او ډیر ژر به تازه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو بریدونه چې په خپلو مورچل شریکو باندې خپلې ټوپکې راګرځوي ډیر کله د درنې مرګ ژوبلې او همدارنګا د پوسټو د سقوط سبب کیږي. عموما وسلوال طالبان د ډول کسانو د ملاتړ مسولیت په غاړه اخلي. د هلمند د امنیه له قمندان احسان الدین هلمند سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړي. د مرکه اور
سلو نفری کم ګروپ چې وو نفوذي، د دوی هدف وو چې ځان پولیسو ته داخل کړي او هغه هم د مرجع په پولیسو کې او بیا ځان ورسې د مرجع ولسوالۍ ته ودی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسېږي، ولې چونکه دوی په هدف ونه رسېده دلته په سوق اشاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد باندې درلود.
یعنی به فکر کوي دا به غټه پیښه وای دی غوښته چې په دې ډول د مرجع مرکز ته سقوط ورکړي. لوی هدف ولي او یا لوی هدف تلاس کې هدف څوک اصلا
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کمی خبرې کړې دي، د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کې او بیا د مرجع ولسوالۍ ته ځان ورسي او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاړي سره اړیکې کسي او آینده د دوی څه پلان واغ به نور په آینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوسټې د سقوط پلان مدرلو دی، د ولسوالۍ د سقوط پلان مدرلو دی، یا د وسایط د سلا او تشتولو پلان درلو دی، هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سي.
زما بل پوښتنه د دې موضوع بهر د جنایي پیښو خاص ډول د غلا او پاړه ده. دغه ګراب د شپږ میاشتې کېږي چې داسې متوازن روان دی، علت څه شی دی، ولې دومره دوام کوي؟
علت په هلمند کې بیکاری تاسې خپله خبره چې بیکاری ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل دا د اختر د رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري هغه به هم دا فکر کوي چې ځان ته خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زره اغلی په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي. کم چې څارنوالۍ ته سپارل سوي دي 290 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې د اختر علت دی، اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست، اما موږ چې کتلی دي دا ګراف بیخي کښته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوئ دا د بهاره څخه د ډېرو منظمو کړیو لخوا کنټرولېږي، یا ستاسو په ضد د دسیسه ده، او یا ځینې سازمان یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته یې عبور کړی دی او دلته راغلي دي او داخلا کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کوي، د هم مرزه ولایتو څخه راځي او په داخل ولایت کې به هم وي. خو دا په هر ولایت کې غلاوې کېږي، په هر ښار کې غلاوې کېږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنیه قومندان حسام الدین هلمندو چې تاسو ورسره د څلورو هغه نفوذي کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده چې د ده په وینا نوی د پولیسو لیکو ته شامل شوي وو، او غوښتل یې د مارجې ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته د پولیسو له منځ نه په پولیسو بریدونه وکړي او پوستو ته سقوط ورکړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هیواد ته د پاکستان او ایران د لوري قاچاقي وارداتو ستونزې جوړې کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل د قاچاقو اصلي لاملونه د سرحداتو نه کنټرول، د زورواکو شتون، فساد او جګړه ده.
دا تنها د پاکستان او د ایران د طرفه نه کیږي، د نورو ملکونو د طرفه نه کیږي. دا واقعیت دی. د افغانستان نه یو څه مالونه تیګه او معدن او لرګي او کرومایټ دا هم قاچاق کیږي.
خغلی الکوزای وایي که د دې قاچاق مخنیوی ونه شي د دولت عواید به ورسره راکم او په مارکیټ کې به ګڼې ستونزې رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لومړي ځل به په کابل کې د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو ستر نندارتون پرانستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې نندارتون لپاره 300 بیلابیل غرفې ځانګړې شوې او درې ورځې به دوام وکړي.
بهترین فرصت است که ما بتانیم تمام محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌جات برای بازاریابی، معرفی تولیدات ما، تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان، متشددین با سرمایه‌گذارا و تجارای داخلی ما، فروش افزایش فروش محصولات زراعتی و در نهایت قراردادهای فروش محصولات زراعتی با تاجران میتونه
مؤثر باشه. خغلی رستمی وایی یاد نندارتون و دراروانی سی شنبی پورست در کابل په بادنباخ که پیل او تر پنج شنبی پوری با دوام مکری. در نموری په خبره دا نندارتون دا افغانستان دخبل واقعی دبیر تخیستن در سلمی کلیز پی بیار جوری کی. در کابل په جزده اسرا که تو محنی اثار مقابل که افغانی په دیر جول تبات لکی گی. یو امریکای جالر اتا یا افغانی تلویخ بولا، یو یورو و اتا افغانی لاس بولا، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اویا پوله، زر هندۍ کلداری 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پته پوله، او زر پاکستانی کلداری 450 افغانۍ.
دوستان، اوس هم راځئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته ورشو. دا چې څه یې لیکلي دي او په کومو مسلو یې سر مقالې خپرې کړي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته 2 میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډېر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سر مقاله مقاله کې یادونه سوي، سره له دې چې محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات تر سره هم سي پایلې به یې ولس او نورو نماندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادې او واک خاوندان نه دي، او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیکېږي باید سیمه ییز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونه یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سر مقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د هغه نړیوال موسسات یو شمېر نړیوال موسسات دغلته په فساد کې لاس لري. دوی وایي د هغه موسسات دي چې په دې ولایت کې د پوهنې ریاست سره همکاري او مرستې کوي، خو وایي مرستې شفافې نه دي او له فساده ډکې دي. په دې اړه به د شریف الله شرافت رسولی رپورټ واورو.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیات اندازه فساد پکې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صدافنم.
د فساد موارد مونږ نشوره دا ولې شاید فساد په مختلفو برخو کې وي. زموږ معلومات خو دا دي چې انرسی دا اوس هم مونږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ورسره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته انرسی ته مونږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف مونږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د دولس شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اروزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر روکوي او هغه د بازار په ساحه کې شاته نو موږ خبر یو د بازار په ساحو کې خلکو تور کړي دي. هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ورځي، صرف پنځو روپو دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزور دلته روان دي. هغه دی مثلا په سهارا کې خلک بیا برخې دي، هغه کوم سنټران چې راغلي دي هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري خو ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه شوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه، خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسؤلینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره سره د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړي چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسؤلینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
صحیح بخش کې کوم موسسات کار کوي، پنک شاپي بخش کې کوم موسسات کار کوي، او داسې په پوهنې په بخش کې کوم موسسات کار کوي، بالکل له دغه نظر موږ د تایید وړ دي. موږ هم په دې پروسه کې دي، هلې ځلې کړي دي. دغه پروسې بېخي ډکې له فساد سره دي. هر هغه څوک چې په هره بخش کې فساد کوي، هر هغه څوک چې په هره بخش کې کار کوي، مطلق د هغو د معلمې او د اعشاد مجازات غوښتنه موږ کوو.
د اروزګان د پوهنې رئیس دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو موسساتو د کارونو لپاره او د فساد د مخنیوي لپاره اوس یو کمیسیون جوړ کړي چې وخت پر وخت د ټولو موسساتو فعالیتونه څاري. په اروزګان ولایت کې د پوهنې په برخه کې دغه څلور موسسات فعالیت لري، لکه یونیسف، انرسی، ځوا او د صدافنم. شریف الله شرافت، ازادي رادیو اوروزگان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به د بیوزلو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل لور ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې ده. ویلي دي چې دا اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخله کې وي، که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، دې ته مونږ فنډ جوړ کړو. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغه تداوی علاج په وړیا توګه هم په خط طریقه سرته راشي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تراسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپلو فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بل خصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولا دي علاج د پیسې دی او د کمخ دی وجه نه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارت په ځان باندې وګړي که پوراس کده شل دیرش یا پنځیس مریضان ګوري، نو لاس پنځلس مریضان غریب خلک ته راځي، هغه وسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیه او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي،
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې د دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ مونږ پرمخ یوس.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. خاغلی فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او وی ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډیر مهم ده. دا باید قانونمندۍ دپاره، پروفیشنلیزم دپاره، د ریسرچ او تحقیق دپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې، په دغو ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکټران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي. خو بل لورې ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نوایی په حکومت د سولې لپاره خیر عدل دي او طالبان بیا د سولې لپاره دومره ژمن نه دي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. د پوینا د بل ملت سره لویا جفاوي چې په دواړو لورو کې یو لورې سولې ته ژمن ونه وسی. عبدالواحد مدقیق له لوګره وایي، وس ټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې د سولې دعا قبول کړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ نوی د سولې خبرې د ښې پر مخ لاړې شي، خو د ډیورن پر موضوع باید هوکړه ونه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نوایي چې وسټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي. خدای دې زموږ د سولې دعا قبول کړي. د پیغام سوزل راستولې محمد عزیز غالب د مارجی نوایي له هر طرف څخه غواړو چې د لوی اختر پر راتلو سر ور بند وکړي، ځکه چې درې ورځې ور بند هم زموږ لپاره یو لوی غنیمت دی. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وایي چې د بده مرغه جنگ افغانان ډیر زورولی دي او ټول د سولې لپاره خوشبین دي. مظلوم یار وایي په ګرم